رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د سپینی خبری یا روکو راست پروګرام درنو ریدونکو په خیر راغلی. د امریکا د بارني چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورسره هغه پلان منلی و چې قدرت د طالبانو په مشرۍ یو همشموله حکومت ته قدرت سپاري، خو اشرف غنی د دې موافقې د عملي کېدو نه مخکې د افغانستان نه ووت.
شنوندای عزیز، هر عزیزاده هستم، امیدوارم سلامای مرام قبول کنین. بلی، آقای بلینکن همچنین در گفتگوی جدیدش با تلویزیون سی بی اس گفته بود که آقای غنی اطمینان هم داده بود که اگر طالبان این کار نکنن تا پای مرگ در مقابلشان خواهد شد.
بلینکن همدارنگا دا هم ویلی دی چه دا افغانستان دا حکومت دا سقوط سراسره لده حواده دا امریکایی اسکرو دی استو دفاقی یا وای چه چاره سمی مختلط لیدی او زیتوی چه امریکا خپل اهداف ترلاسه کړی دي. درنو ریدونکو، نن لږ وروسته د امریکا د باندنۍ چارو د وزیر انټونی بلینکن د مرکز زینټیکی د خبرونې د ملمنو د سیاسي چارو کارپوهانو سره راسپړو، خو اول بلنه درکو چې د دې ساعت خبرونه واوري.
السلام علیکم، پاموکړی د دې مال خبرونو ته، زه احمد شکیب دوست یم. د افغانستان د مخکنی حکومت د هوایي پوز یو شمیر غړي دا کوي چې طالبانو له تسلط وروسته له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. د افغانستان د هوایي پوز د استخباراتو د عملیاتي مرکز یو شمیر پخوانیو غړو له امریکا غک سره په خبرو کې ویلي چې د هغوی قمندانان او پیلوټان د کابل له سقوط سره له هیواد څخه وتلي دي، خو شاوخوا څلوېښت مسلکي پوځان له یو شمیر نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د دغو پخوانیو افسرانو مهمه دنده دا وه چې د افغان پیلوټانو د هدفونو د نښه کولو لپاره به یې معلومات راټولول. دوی نه غواړي چې نمونه واخیستل شي، وایي امنیت او ژوند یې په خطر کې دی. د افغانستان د هوایي پوز د یو ځون پخواني آمر د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې کورنۍ یې ګواښل کېږي او کورو ته یې تهدید پاڼې استول کېږي. یاد پوځیان په داسې حال کې د طالبانو لخوا د تهدید خبره کوي چې د واکمن کېدو وروسته د طالبانو حکومت عمومي عفو اعلان کړه، خو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د کارکوونکو په ځانګړي ډول د پخوانیو پوځیانو د وژلو، نیولو او ځورولو راپورونه ورکړل شوي دي. د بی پول خبریالانو ټولنه وایي چې د طالبانو له تسلط وروسته په افغانستان کې د بیان ازادي یا بیخي لمنځه تللې او یا له جدي ستونزو سره مخامخ ده. د افغانستان او ایران لپاره د دغه سازمان مشر رضا موینی وویل چې په افغانستان کې ډېرې رسنۍ د سیاسي، اقتصادي او امنیتي دلایلو له کبله تړل شوي دي. طالبان وایي چې رسنۍ د اسلامي ارزښتونو ته په پاملرلو سره خپرونې وکړي. د بی پولو خبریالانو ټولنې اوس په افغانستان کې له خبریالانو سره د تشدد د قضیو د څېړنې لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. خغلی موینی امریکا غږ ته وویل چې د خبریالانو امنیت یوازې ځاني مسؤلیت نه دی، بلکې د دندو مسؤلیت، مسلکي امنیت او د معلوماتو خپرول دي. افغان خبریالان د روان وضعیت څخه خوښ نه دي. دوی وایي چې اوس په افغانستان کې هر ورځ د خبریالانو دندې او د معلوماتو رسول او خپرول له امنیتي او نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې له ګواښ سره مخ افغانانو سره د 50 میلیون پاوند مرستې اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړې چې له اړمنو په ځانګړي ډول له ښځو او نجونو سره مرسته کول د ټولو مسؤلیت دی. بوریس جانسن پرون ټویټ کړی چې د طالبانو په رژیم کې له هغو کسانو سره مرسته د ټولو مسؤلیت ګڼل کېږي چې له ګواښ سره مخامخ دي. جانسن د جیشل هیوادونو څخه وغوښتي چې په خپلو پراختیایي پروګرامونو کې د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته هم ویلي وو چې هیواد به د طالبانو د پرسمیت پیژندلو کې بیړه ونه کړي. په نړیوالو خبرونو کې، د امریکا د پوځ او جګپوړو چارواکو چې تېره اونۍ د ګوانتانامو یو زنداني په شپږ ویشت کاله زندان محکوم کړو، د هغه د بخښل کېدو غوښتنه کړې ده. دوی د یو لیک په خپرولو سره د سی آی لخوا د دغه زنداني ربړول د امریکا لپاره یو تور داغ بللی ده. د پاکستان تبه مجید خان چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو په تور نیول شوی و، د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې د خپل زنداني کېدو کیسه کړې ده. هغه محکمې ته ویلي چې د سی آی ای د غړو لخوا پرې جنسي تیری شوی، وهل شوی او په اوبو کې ډوب کړی شوی ده. خان په 2002 کال کې له القاعدې سره د همکارۍ په تور د اکتوبر میاشتې په 9مه په زندان محکوم شو. د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو سرمشریزه چې د کورونا وایرس لقبل یو کال ځندیدلې و د یکشنبه په ورځ د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې پیل شو. د دغه غونډې یو اجنډا دا ده چې د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس تړون د ځینو اصولو پر نهایي کولو هوکړه وشي. برخوال به له بډو هیوادونو څخه وغواړي چې له مخ پر ود هیوادونو سره د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په کار کې مرسته او همکاري وکړي. دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې په نړۍ کې ځینې هیوادونه د وچکالیو، سیلابونو او په ځنګلونو کې د پراخو اورلګیدونو په شمول له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ګلاسکو تازه غونډه په ایټالیا کې د جیشل له غونډې وروسته جوړیږي. د جیشل غړو هیوادونو موافقه وکړه چې د مضره غازاتو د مخنیوي او نورو اړوندو مسایلو په اړه به په ګډه کار وکړي. او د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو لمخې په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې 15 میلیونه خلک د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي. تازه معلومات نن د دوشنبه پورې خپاره شوي. د جون په میاشت کې د مړو شویو خلکو شمیر 4 میلیونه خودل شوی و. یو شمیر هیوادونه کوښښ کوي چې خلکو ته حداقل یو ډوز واکسین ولګوي، خو په ځینو نورو هیوادونو کې د تقویتي واکسین د ورکولو بهیر پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د یو لیک په ترڅ کې د بډایو هیوادونو یا جیشل سرمشریزې له غړو څخه وغوښتل چې د بډایو او نادارو هیوادونو ترمنځ د واکسین د تولید او ویشلو تشه ډکه کړي.
رکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
دسپینی خبری یا رکو راست پروگرام درنوریدون کو په خیر راغلی ستلی مشی خبرونه مو اوریدل. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی بی ایس تلویزیون سره مرکه کې ویلی دی چې پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورسره هغه پلان منلی و چې قدرت د طالبانو په مشرۍ یو هم شمول حکومت تسپاري، مګر وایي چې اشرف غنی د دې موافقې د عملي کېدو نه مخکې د افغانستان نه و. بلینکن ویلی دی ښاغلی غنی ډاډ ورکړی و چې که طالبان دا موافقه ونه مني او عمل پرې ونه کړي نو تر مرګه به ورسره وجنګیږي. خبری ډیری دی. بل خبره دا ده چې د افغانستان حکومت د سقوط سره سره بلینکن وایي چې د امریکایي عسکرو د ایستو مسله یا کار سم سر ته رسیدلې ده، دفاع یې کړې ده او ویل دي چې افغانستان په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. سوالونه دا دي چې اشرف غنی ولې ووت، ولې د دې موافقې رعایت نه کړ، که پاتې وې دغه اوسنی حال به بل ډول وې. په دې نورو دغه سې ډیرو مسلو د خبرونې د ملمنو سره بحث کو. خو احد عزیزاده صاحب ساسې په اجازه مخکې لیدل چې د اولیدونکو او بخې د خپلو ملمنو سره وغږیږو، دوی معرفي کو او سلیم شي وکړو. یو لنډه یادونه کوم درنو اولیدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو صرف ورځنی مسایل او موضوعات مطرح کوي. ملمنه په ټاکلي مسلې باندې خپل تحلیلونه او نظریات وایي. قضاوت ساسو کار دی او تاسو ټولو نه ډیره ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر وړاندې کوي.
بله شنوندو عزیز، نظرات کې مهمانان ما ارائه میکنن در برنامه نظر صدای امریکا نیست، نظر مهمانای ماست و قضاوت هم همونطور که همکارم گفتن با دست شنوندای عزیز ماست. ما مهمانای در برنامه دعوت کردیم جناب دکتر حیدر عادل، تحلیلگر سیاسی، و جناب صلاح الدین سیدی، تحلیلگر امور سیاسی که مقیم لندن هستند. شنوندای عزیز، ما فکر میکنم که میمونای خود داریم با لاین، ولی به هر حال آقای سیدی شما هستین با ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم، دکتر صلاح الدین سیدی در خدمت شما هستم. بله تشکر، سلام خدمت شما و مهمان عزیز تقدیم است و سلام خدمت شنونده‌های محترم. تشکر.
من نتاسینا چه پروگرام تراغلی هستی و گروه چه دکتر صاحب عدل پروگرام تراغلی دیانه فکر کم تروسا پوری ور سر زمانگا تیلیفونی ارتباط نده تین شوه، نو انتظار با او بسو اغی برشی درنوری دین کو در دکتر عدل نظریات به هم واری. خو عزیزاده صاحب ساسی پی اجازه غالو چه در اخپل پروگرام اول سوال مطرح کو چه اغا در بلینکن در مرکی یو سو ټکی دی
بله
چې د سی بي اس تلویزیون سره مرکه کړی دا او مرکه کې ځینې خبري کړي دي د افغانستان د حالات په ارتباط. نو سید صاحب محترم تاسو اتمن خبري چې د امریکای خارجه وزیر بلینکن ویلي دي چې د امریکای او طالبانو ترمنځ موافقه شوه او هغه موافقه په اساس خو غوډه خبرونه ډیر خبره شوه دي خو وايي چې خپل د جمهور رئیس اشرف غنی سره یو توافق شوه او هغه توافق دا و چې منلی و چې آینده حکومت به د سی حکومت وی چې پر اس کې به طالبان وی مګر هم شمول حکومت به وی وايي چې دغه خبره اشرف غنی منلی و خو بیا ورپسې دا جمله اضافه کوي وايي چې د دې موافقه د عملی کېدونه اشرف غنی مخکې د افغانستان نه ووت. اوس نو سوال پیدا کیږي چې ولې جمهور رئیس اشرف غنی د موافقه عملی کېدو ته انتظار ونه ایست، ولې مخکې نه ووت؟ علت او وجه سو وجوهات سي دي. تاسو څه فکر کوئ ډاکټر صاحب؟
تشکر. یو د امن د فزانه د میز د شانه او د خپل خواهشاتو سره سم خبرې کول دي او یو هم د واقعیتونو پر بنیاد په ساحه کې د حالاتو په نظر کې نیولو سره خبرې کول، تحلیل او اقدامات دي. زه په کلکه په دې باور یم چې دا چې امریکا د افغانستان د سیاسي ستیج او جزئیانو د طالبانو سره په اصول سره توافقات ورسید د ملت د ارادې نه پرته د هغوی سره د سیاسي انتقال د پاکستان په برنامه سره سم توافق ته ورسید او هغه ته سربازانو او جنگي نظامیانو په دې باندې آگاهی ترلاسه کړه چې دا نظام او دا قدرت په هر قیمت باندې طالبانو ته انتقالیږي د پاکستان لاس برې ده. نو په دې شرایطو کې دا توقعات کول چې موږ سره په دې او په هغه توافق د دې حکومت سره رسیدلی و دا ناروا خو په اصطلاح تفاصیل دي، ناروا غوښتنې دي. په ساحه کې وضعیت همداسې و او شواهد داسې ښکاره کوي د ارګ شاوخوا داسې تنظیم شوی وه د نظامیانو د افغانستان د هغه توافقاتو چې په دوحه کې په 9 فبروري 2020 باندې شوي وه دا تمام د دې دپاره زمینه برابره کړې وه چې دا نظام باید ړنګ شي. او په کلکه ویلی شم چې زما تحلیل همدا دی که ډاکټر اشرف غنی په کابل کې پاتې وای په یقین سره وژل کېده، د پاکستانیانو لاسته وغورځېده او د امریکې او د افغانستان د خلکو لپاره نور ضررونه رسېدل، خلک به وژل شوي وای او دا دفاع به په ډېرو غټو قیمت په ډېر غټ قیمت مالي او جاني قیمت تمامه شوې وه. زه فکر کوم د تمامو بدو اپشنونو نه دا هغه لږ بد اپشن دی چې صورت ومومه. دلته ډېرې خواوې خلاوې لري. د طالبانو فهم د سیاسي مذاکراتو نه دا و چې یا یې را تسلیم کړه یا یې درنه په زور اخلم، تسلیم یې نه کړه او په زور یې واخلم.
بله خبره خو دا هم ده چې بلینکن وایي چې د ویلي و چې که طالبان په دې موافقې عمل ونه کړي چې توافق پېښ وره نو د تر اخره ورسره جنگي تر مرګه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې تر هغه صحنې لحظې پورې چې دی وته استخبارات، پاوز، پولیس هر څه په حال وو کار روانو، د څنګه وکړې شو چې ووزی او څه په خبر نشي او مخه ونه نسی، دا خو څنګه امکان لري؟
تشکر. دا دقیقه خبر نه ده د مخکې د دې نه چې ووزي وزارت دفاع ته لاړه. په وزارت دفاع کې وکتل چې وزیر دفاع نشته، معاون اول نشته او په مجموع کې روحیه د دوه د توافقاتو پر بنیاد چې د امریکې او د طالبانو او د پاکستان ترمنځ شوې وه واقعا خرابه شوې وه. واقعیت داسې نه و، واقعیت دا و چې دا نظام رنګېدلو ته برابر شوی و او صرف یوازې خبره دا وه چې پارک باندې حمله وشي. هغه خبره چې گویا طالبان به د کابل په سرحداتو کې د کابل په فیصله ته نه داخليږي، برعکس شواهد داسې ښکاره کوي، اطلاعات داسې ښکاره کوي چې د ارګ شاوخوا ته حضور مندله او د طالبانو د مشرانو د اظهاراتو نه دا خبرې اوس معلومیږي چې دی د هر فرد او د هر شخص او د هر حلقې د پاره افراد ته انکلی او انتحاری ته انکلی. زه فکر کوم دا معلومات او دا خبر غیر دقیق نادرست دی چې ګویا درسته ده چې ډاکټر اشرف غنی به تر اخره پورې په دې چې موږ 350,000 عسکر درلود دفاع به کوله، اما که د افغانستان په سر باندې د هغه چا د خوانه معامله نه وای شوی چې هغه معاش ورکو چې هغه ډوډۍ ورکوله او په دې زمين کې په داخل د نظام کې مطمئنن د افغانستان سیاسيونو ډېر اشتباهات وکړو دا اشتباهات به مي اما بنیادی خبره بنیادی برفکوش د دوه د توافقات پر بنیاد د امریکا او د طالبان او د پاکستان سره توافق پر بنیاد مستراغله دي او د کې به مقصرین ډیر وي د اشرف غني په هغه د پوره تقسیم لري اما بنیادی اساسي تقسیم د هغه توافقات دی چې د زلمی خلزاد په دوه کې د طالبان او د پاکستان سره پام راګي او دا د مشکل بنیادی اساس دی.
بله سید محترم، از آقای بلینکن نقل قول شده که من شنبه شب با رئیس جمهور غنی تلفنی صحبت کردم، بالایش فشار آوردم تا اطمینان حاصل کنم که او به برنامه انتقال قدرت به یک حکومت جدید به رهبری طالبان موافقت کند که در تلاش عملی کردن آن بودیم. آن حکومت که همه شمول می بود و تمام جهت‌های افغانستان در شامل باشد، او در تلفن به من گفت که آماده است. این وقتی که آمادگی خود ابراز کرده، آقای بلینکن ایره سری هم در صحبتهای خود گفته، چطور امکان داره که با حفظ تعهداتی که به یک کشوری که حامیش بوده در افغانستان حضور داشتن وقت، چطور امکان داره که آقای غنی از کشور برایه بدون که اینا را اطلاع بده و تعهد یک چیز بکنن و عمل دکن؟
بحث تحلیلی هست.
بله.
شواهد و منطق سخن نشان میده آن چیزی را که آقای بلینکن میگه درست میگه و راست میگه، چون این توافقات هم از جانب شاید اشرف غنی صورت گرفته باشه و این توافقات وجود خواهد داشت، اما واقعیت روی زمین آن چیزی را که مسئولین امنیتی تصمیم میگیرن، رهبرای سیاسی نفرای جنگی نیستن، او مراجع امنیتی که به اصطلاح مسئولیت امنیتی کسی را دارن و در اونجا وزر تحلیل و ارزیابی میکنن. این توافقات یا این اظهارات و این آمادگی جانب دکتر اشرف غنی به یقین چنین چیزی را که جناب بلینکن میگه شده باشه، اما آنچه در وضعیت در زمین واقع شد و آن موضوعی را که طالبان از ابتدا تا آخر داشتن نشان میده که آن وعده های میان توهی را که در دوحه صورت گرفته بود و آن توافقاتی که در دوحه گفته میشد یا توافق به همه یا توافق به هیچ چیزی نه، در واقعیت عمل در موارد زیاد و توافقات عملی نشد، توافق برامی شد که به اصطلاح در عمل کار برامی صورت میگرفت که یا تسلیم کو یا بزور میگیریم و بزور گرفتن. به این خاطر به وضع تداوم برای انقلابی رفتن. اما آنچه را که جناب وزیر خارجه ایالات متحده امریکا با اشرف غنی به توافق، دکتر اشرف غنی به توافق رسیده، ما در او شک و تردیدی ندارم شاید چنین توافق صورت باشه، اما این را که اظهارات کرده دکتر اشرف غنی میگه که ما اصلا از این چیز خبر نداشتم، زمانی به وزارت دفاع رفتم پس آمدم مسئولین امنیتی ما گفتن که برو، برای که میبریم و حتی چبلغ خود تبدیل کردن نتانستم، مرا نگذاشتن چون امنیت مرا اونا با عهده داشتن. و این خاطر این همه با هم تلفیق شده میتانه و در این راستا پس میگردیم به اون مسئله بنیادی که بنیادی ای برف کوچه خوافقات غلط دو هفت.
دکتر سیب محترم،
دکتر
سیب محترم، ساسی دمدی خبری پر ارتباط و معلومات و پر ارتباط چه وسته میره اکرل چه جمهور رئیس اشرف غنی ولیدی چه ورق لما دفاع وزارت نه وزیر دفاع و نه دو کورانه چار وزارت دو دید وقت و تیلی و یاد و نشکرل یا ورتو ویل چه چوزه چه دغس یا حالت منست راغله ده، نو دغه توافق چې د امریکا سره شوی، امریکا نشو کولای چې د دې مخه ونیسي چې ونه وزي د ملکونه یا غوښتلې یا
داسې ښکاري چې موږ ته چې هغه حالت چې امریکا ښکاري چې په تمامو وسایلو باندې په تمامو حالاتو باندې مسلطه ده، داسې هم نه ده، هغه هم خپل محدودیتونه لري او په دې مورد کې کوم برنامه وجود نه درلودل چې د چا مخه ونیسي او د دې لپاره کوم پلان نه و، او دا هم ویل غواړو دا بر قدرتونه سره دي چې بر قدرتونه دي، اما په همه امورو کې په تمامو امورو کې داسې اپراتوي برخورد نشي کولای. دلته وعده ورکړ شوې وه، پر ځایت وعده ورکړ شوې وه چې تر اخره پورې به جنګېږي، جانب امریکایي هم څه چې وایي رښتیا وایي، اما واقعیت د ځمکې دغه راغی چې راغی او دا دا هغه تکرار نکم مکرر نه هغه برف کوش پر بنیاد باندې چروهه تمام ما ته کړو د افغانستان په ځای حل تدریم غی تاسو نیو پاکستان او امریکا تاسو نیو لا طالبان تاسو نیو د افغانستان د حکومت روحیه کاملا لمنځه تللی و په ځینې شپږ زره بندیان بدون د کوم قید او شرط باندې خوشی شوی و د بیرته جبهه د جنگ ته رسیدلی و یو ډیر موارد کې اوتوریته د نظام کاملا لمنځه تللی و په داسې شرایطو کې ذکر کوم دا صرف هغه د قطو قصر وو تلسم وو چې په یو ډکه باندې لمنځه په دې خاطر لمنځه راغلی چې داسې شپ غنی ویل کزه مقابله وکړم او دا رښتیا هم وو په افغانستان کې په کابل کې به ویني ته شي بې ګناه انسانان باندې وژل شي او نتیجه به هغه وشي دا نظام په پارسو رنګي په دې خاطر باندې زه فکر کوم په دې برخه کې نواقص خلاګانې نقصونه د تمامو جوانب په شمول د ډاکټر شپ غنی به هم وو زه هغه سربازه ته قناعت نشم ورکولای چې هغه د ډاکټر دی وطن د پاره جنگیدل او هغه به قومندان افات شو خدای په سلام به مې شو پلا زمانه به پلا شو هغه ته قناعت ورکول دي سخت کړي اما په عیني شرایطو کې د بدترین انتخاب نه دا کم بد انتخاب زم فکر کوم د افغانستان په حالاتو کې اواز نه ده حل لاره و چې د حل لاره نه ده په نتایج نهایی کې دلته ډېر اشتباهات شوې دي اما زما په پوها باندې دلته ډېری سیاسي تیروتنې شوې او په سر کې دا تیروتنه د سیاسي مصالحې غلط
ولی دکتر سیدی ای البته دفعه اول نیست که ای زارات صورت میره. آقای خلیلزاد قبلا هم گفته بود که لجاجت غنی و خودخواهی نخبگان افغان سبب سقوط حکومت افغانستان شد. همی دو عامل ای یاد کرده بود. اینال وقتی این نظرات آقای بلینکن هم میشنوین و نظرات آقای خلیلزاد هم که عکس العمل هم داده شده بود از طرف آقای صالح در اون مورد، به نظر شما کی را میخواید ملامت بکنه و کی را میخواید براعت بده؟
تشکر. من خدمت عرض بکنم دکتر اشرف غنی که به اساس یک انتخابات نسبت به اینکه هیچ کسی دیگر هیچ انتخاب نشده با میان آمده بود، وظیفه داشت که به اساس مندات که به اساس وظیفه که به اساس امو نتایج انتخابات برای سپرده شده به جز او کسی نمیتانست بوده باشه که لجاجت نکنه، اگر به مفهوم منفی کلمه بگیریم. اونها مکلفیت داشتن و گفتن که به اصطلاح ما مشروع هستم و کسی دیگری که میای باید به اساس مشروعیت نه به اساس معامله. اگر در این لحظه قبول بکنیم که بله لجاجت میکردن به خاطر بقای خود، اما این لجاجت به مرحله رسید که گفت خب ما آماده هستم که از نظام از حاکمیت کنار برم، اما شما انتخابات را برای بیاندازین، فرد انتخابات را برای بیاندازین و در انتخابات اصلا نه ما و نه معاونین ما اشتراک میکنه. این زمانی هست که او مسئله لجاجت و اتهام و در قدرت ماندن به اصطلاح منتفی میسازه. ما در سیاست باید این بازی ها را یاد بگیریم و یاد داشته باشیم که این توپ حال در جانب طالبان و جانب امریکایی بود که به این خواسته برحق دکتر اشرف غنی جواب مثبت میداد و ملت افغان سو حق داشت که وضع معامله در غیاب ملت افغان شما معاملات را با یک گروپ و با یک حلقه و با یک سازمانی که مشروعیت سیاسی نداره نکنین. به این خاطر با تغییر شرایط او ادعای مبنی بر لجاجت بود ما مواجه نمیدانم و مواجه نیست. شکر.
ولی از طرف دیگه خو ملت افغانستان هم شاید یقد داشته باشه که آقای غنی قبل از اینکه برای مردم هم کسایی را که حداقل برشون رای دادن خبر بسازه، آگاه بسازه، یک اعلامیه صادر بکنه، یک چهار کلمه گپ بزنه و خود تمام اطلاعات جمعی در افغانستان در اختیارشون بدن که به اینی اساس به اینی دلایل ما وطن ترک میکنم.
جناب برادر محترم یکی تحلیل هست و یکی هم واقعیت های روی زمین. کسی که نتانه چپلک خود تبدیل بکنه، کسی که نتانه کتابچی یادداشت روی میز خود بگیره، کسی که نتانه از میدان هوایی پرواز بکنه، کسی که تجربه اجیره داشته باشه که در راه میدان هوایی گرفته شد رئیس جمهور قبلی و در چهارراه اویزان شد، در همچون شرایط این توقع مشروعی را که شما میکنین در حالت عادی ما فکر میکنم که منتفی.
دکتر صاحب محترم، امکان لری ورسته دیدی دلتا امریکا هموس لگیا دا پنتاگان امریکا خارجه وزارت دوی د دې ټول حالاتو په حق له دوباره غور کوي چې څه شی واقع شو، څه باید شوی وی، څه باید نه وی شوی، دا به معلوم شي. ډاکټر صاحب شبغنی هم هغه لګیا دی اوس په دې شلو کلو کې چې دا څه پیښ شوي دي، په هغې غور کوي چې څه پیښ شوي دي، دا به وروسته معلوم شي او همېش شوي دي چې دغه څه واقع بیا وروسته په تاریخونو کې واضح کېږي. دې ته به انتظار وباسو. مګر بلنکن په دې خپلې مرکې کې یوه بله خبره کړې ده، ویلي دي چې سره د دې چې د افغانستان حکومت سقوط وکړه، دا صحیح ده، خو له دې هېواده د امریکایي عسکرو د ایستلو دفاع کړې ده، ویل چې امریکا په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی. تاسو فکر کوئ ترلاسه کړی دی؟ دا هدف د امریکا اهداف خو معلوم و، بیخي لکه لمر غوندې روښانه اهداف او څو شرطونه و.
لنډه لنډ سوال، نه، امریکا په سیمه کې مفتزه ماته وخوړله، د دې عامل به نور هم و، اما اصلي عامل استابلیشمنت د پاکستان دی. په دې خبره باندې تر اوسه پورې نه دی پوه شوی، باید پوه شي. واقعیتونه دا دي چې که منظور د بن لادن او نورو تروریستي ډلو بن لادن لس کاله مخکې په هغه ځای کې پیدا شوی دی، په اصطلاح وژل شوی دی، چې هغلته د پاکستان د آرمی د های سکول د استادانو ځای 800 متره د پوانتون د نظامینا، چې هیڅ څوک نشي منلای چې په داسې مهم ځایو کې چې هفته کې دوه ورځې ستر مقامات د پاکستاني راځي او د هغې په شاوخوا کې د داسې شخص وجود ژوند وکړي او څوک دې پوه نه شي چې په دې کور کې ژوند کوي. په دې خاطر باندې استابلیشمنت د پاکستان مرکزي نقطه او عامل د ناکامۍ د امریکې ده، او تر اوسه پورې که په دې واقعیتونو څوک نه پوه شوي زه متاسف یم. دا چې امریکې ماته وخوړله او د هغې عامل څه شی دي، دا هم ښکاره ده. حضور د نظامی د امریکا په افغانستان کې بقای او بیتراتګي خطا وو او خطا دی. نړیوال امرسته هغه څه چې جناب بایدن اعلان وکړ چې د سیاست او ډیپلوماسي به تاثیر گذاري، هغه سیاست چې د هغه پر بنیاد باندې به د خپل اهداف رسیدلو لپاره کار وشي، دا هغه سیاست دی چې باید مختول شوی وي. په زور، په انفجار، په انتحار، په بمبار نړیوال سیاست تعینول او هغه سیاست تعینول چې دغه په نتیجه کې خپل متحدین اگنور کی د وخت د سیاست د ایالات متحده امریکا دا ناکام سیاست وو، ناکام سیاست. اما په یقین سره ویلی شم چې هغه هیبت او منزلت د ایالات متحده امریکا چې په سیمه کې وو، متاسفانه د دغه غلط سیاستو پر بنیاد باندې ناکام شو. زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې به د ترمیم امکانات وي. په دې برخه کې د عمدن غلط توجیه کول او د هغه پراپ داخل اچول یوازې سره د دې چې پړاوی په داخل هم تر یو حده پورې ده، اما بنیاد د برف کوچ د غلطو سیاسي توافقاتو پر بنیاد باندې د افغانستان په غیاب کې د افغانستان په حق کې تصمیم نیول او پاکستان ته اصلي خبره ورکول، دا هغه مسائل دي چې متاسفانه نړیوال ټولنه په افغانستان کې پاتې راغلې ده او په میلیاردو ډالر او پیسې په هدر لاړې او دا تراژدي د ملت د افغانستان د عمل دي.
وخت چې ټوله خبره اوس په پاکستان پورې مربوطه شوله او معلومه شوه چې دلته د پاکستان لاسو چې دغه حالات راغلل او امریکا هم دا اشتباه وکړله، امریکایي ډیپلوماتان هم دا اشتباه وکړله چې د طالبانو سره په قطر کې یوه جنګي ډله و داسې توافقات وکړل لکه څنګه چې تاسو ویلي او رپورټونه راځي چې د افغانستان حکومت پکې نه و شامل. نو دغه یو غټه اشتباه وه. اوس په دې باندې دنیا هم پوه شو، امریکایان هم پوه شو، مقامات هم پوه شو چې دا یو اشتباه وه، لکه څنګه چې دوی خپله وویل چې موږ په افغانستان کې د القاعدې په له منځه وړلو، د داعش په له منځه وړلو کې کامیاب وو، دې هدف ته رسېدلي وو، مګر د یو ډیموکراتیک حکومت په جوړېدو کې ناکامي وو. موږ ونه شو کړی چې یو سم نظام او حکومت هلته جوړ کړو، مګر بیا د دې سره خپل نور دلایل وړاندې کوي امریکا. نو اوس سوال دا دی چې آیا پاکستان همدا اوس چې ټول دنیا ورته ګوته نیسي چې دغه څه کار کړی دی، دغه څه عمل کړی دی او دا ملامتي ټوله په پاکستان اچول کیږي، اوس د پاکستان نسو توقع کیږي؟ خو طالبان راغلل کې نسنلته په مقام کې حکومت یې ونیو. بله،
دغه تعبیر چې گویا منګه پدې کې کامیاب راغلو پدې کې ناکام راغلو دا ځان غولونه ده په دواړو کې ناکام راغلی دي. داعش ترورستی ډلې په سیمه کې وجود لري. طالبان په قدرت ورسېدل، دیموکراتیک نظام ړنګ شو، او دا څه معنا لري چې وایو پدې کې کامیاب راغلو پدې کې ناکام؟ په دواړو کې ناکام راغلی دي. اوس د طالبانو سره حرکت په بنیادی مسئله سیاسی مصالحه ضرورت و منطقی و درست و او درست ده. اما سیاسی مصالحه کې داسې گذر کول چې د هر څه نه ورته تیرېدل دا د منلو وړ نه ده. د سیاسی مصالحه یو هدف د متخلف تجدیدول باید وای. هغه چا چې اصول مراد نه کړ په ټوپک باندې په افغانستان کې قدرت نیولو باندې ملاتړ لري وا یا رائے تسلیم کو یا در نفوذ اخلم دا سیاسی مصالحه نه ده. سیاسی مصالحه کی مناظره کول چې امارت اسلامی خله کې خراب دا سیاسی مصالحه نه ده. تشکر. فکر کوم جناب خلیلزاد جدا کورس ته ضرورت لري چې متاسفانه په دې
موخه
امریکا
دپاره او همدا افغانستان دپاره تراژدی شروع. تشکر. زبرات زیاده این مورد است که بعد از اخبار پس دوباره با شما میایم. امیدوارم که دکتر صاحب
سید محترم اوسه پروگرام کې لګروس تبیر ته تاسو ترزو اوس خبرونه نشي. مننه.
اخبار جهان، افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. جبهه مقاومت ملی افغانستان حضور احمد مسعود را در تاجیکستان تایید کرد. کبیر واسق، معاون پیشین ولایت پنجشیر که اکنون سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان است، امروز در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه گفت که احمد مسعود در حال حاضر در تاجیکستان به سر می‌برد، اما بعضی اوقات به خاطر ملاقات با اعضای این جبهه به افغانستان می‌رود. پیش از این گزارش‌های از فرار احمد مسعود که خود را رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان خوانده است و تاجیکستان نشر شده بود، اما این نخستین بار است که یک مقام این جبهه این گزارش‌ها را تایید کرد. سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان همچنان به خبرگزاری تاس گفته که احمد مسعود تلاش دارد تا حمایت کشورهای مختلف را به خاطر مبارزه علیه گروه طالبان به دست بیاورد. سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان ابراز امیدواری کرده است که روسیه نیز از این جبهه حمایت کند. او گفت که روسیه همین اکنون با به رسمیت نشناختن حکومت طالبان از این جبهه حمایت کرده است. کبیر واسق در پیوند به ایجاد شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری قماندانان جهادی پیشین چون عطا محمد نور و عبدالرب رسول سیاف ادعا کرد که این جبهه فاقد کدام طرح مشخص برای افغانستان بوده و به گفته وی اکثریت رهبران آن در ترکیه حضور دارند. آقای واسق اضافه کرد که جنگجویان جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در چندین ولایت افغانستان حضور دارند. گروه طالبان تا کنون در مورد این اظهارات سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان اظهار نظر نکردند، اما این گروه پیش از این گفته بود که جنگ در افغانستان پایان یافته و هیچ گروه حق تهدید مردم این کشور را ندارد. صدر اعظم بریتانیا تعهد کرده است که کشورش مبلغ 50 میلیون پوند که حدود 68.3 میلیون دلار می شود برای کمک به افغانهایی را که زیر حاکمیت طالبان درگیر مانده اند می فرستد. بوریس جانسون در یک پیام توییتر نوشته است بریتانیا مسئولیت دارد تا آنان به ویژه زنان و دختران را که در رژیم طالبان معروض به بیشترین خطرند کمک کند. آقای جانسون همچنین کشورهای شامل در گروه 20 را ترغیب کرد تا در تمامی انکشاف تلاش‌های انکشافی بین المللی حقوق زنان و دختران افغان را در اولویت قرار دهند. این در حالی است که گروه طالبان به تازگی از کشورهای جهان خواسته است تا حکومت این گروه را به رسمیت بشناسد و سرمایه‌های راکت شده افغانستان را در اختیار آن گروه قرار دهند. طالبان هشدار دادند که اگر حکومتشان به رسمیت شناخته نشود، نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان نیز پیامد ناگوار خواهد داشت. اما هیچ کشوری تاکنون طالبان را که زمام قدرت را در ماه آگوست در افغانستان به دست گرفتند به رسمیت نشناخته است و میلیاردها دلار سرمایه افغانستان در بانک‌های خارجی راکت باقی مانده است. اما هیچ کشوری همطور که گفتم تاکنون افغانستان را به رسمیت نشناخته است. شماره از منصبان پیشین قوای هوایی افغانستان ادعا میکنند که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان با تهدیدات جدی از سوی این گروه روبرو شده اند. برخی اعضای مرکز استخبارات عملیاتی در اردوی پیشین افغانستان در صحبت با صدای امریکا گفتند که قماندانان و پیلوتان آنان پس از سقوط کابل به دست طالبان به بیرون از آن کشور فرار کردند، اما به گفته آنان هنوز حداقل 40 عضو مرکز استخبارات عملیاتی با سرنوشت نامعلوم در داخل افغانستان روبرو اند. وظیفه منصبان مرکز استخبارات عملیاتی این بود که برای پیلوتان قوای هوایی افغانستان در مورد اهدافی که باید بمباردمان میشد معلومات را جمع‌آوری، تحلیل و تدقیق می‌نمود. مسئول یک زون قوای هوایی پیشین افغانستان که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود به صدای امریکا گفت او و اعضای خانوادهش از سوی طالبان تهدید شدند. شماره از این نظامیان پیشین افغانستان گفتند که از ترس طالبان در یک جا بودوباش نتوانستم و مجبورند که هر از گاه محل بودوباششان را تغییر دهند، زیرا حراس دارند که در صورت گرفتار شدن از سوی طالبان کشته خواهند شد. طالبان پس از مسلط شدن بر افغانستان عفو عمومی را اعلام کردند، اما نهادهای مدافع حقوق بشر گزارش دادند که در برخی ساحات افغانستان طالبان کارمندان حکومت پیشین افغانستان به ویژه نظامیان را بازداشت و آزار و اذیت کرده و حتی کشته اند. جک سلیوان مشاور امنیت ملی امریکا میگوید که اجلاس کاپ 26 ملل متحد پایان مبارزه در برابر تغییر اقلیم نیست. این مقام امریکایی امروز گفت که جهان باید برای حل مشکل اقلیم تا پایان دهه جاری میلادی باید به کار ادامه دهد. مشاور امنیت ملی امریکا اجلاس کاپ 26 ملل متحد برای مبارزه با تغییر اقلیم را که در شهر گلاسکوی اسکاتلند برگزار شده است یک فرصت بی نهایت مهم برای ایجاد تعهد و تحرک خواند، اما گفت که کار اصلی برای مبارزه با تغییر اقلیم پس از پایان این اجلاس آغاز خواهد شد. عدم اشتراک اردوغان در اجلاس تغییر اقلیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دلیل برآورده نشدن شرایط تشریفاتش از سوی مقامهای بریتانی از اشتراک در اجلاس مبارزه با تغییر اقلیم در شهر گلاسکوی اسکاتلند خودداری کرد. و این بود اخبار منطقه افغانستان و جهان تا این ساعت.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.2 شپږ نوي اشاریه صفر په لاندو صفو 1.1515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ نا رادیو اوریدلی سي.
السلام علیکم درنو ریدونکو بیرت استریم شي در رو کرا سیاسپین خبری پروگرام ته. درنو ریدونکو د افغانستان د روانو حالات او سیاسي تحولاتو په حق له د امریکا د خارجه وزیر انټونی بلینکن د سرګندونو په زنو ټکو د سیاسي چارو کارپو صلاح الدین سیدی صاحب سره مخ کې وغږیدو. تاسو دغه تحلیل او بیانات واوریدل، مګر یادونه کوم چې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر حیدر عدل صاحب سره تر اوسه پورې د تخنیکی مشکل له کبله زمونږه ټلیفون ارتباط نه دی ټینګ شوی. په دې حقله معذرت غواړو که وکړې شو خبرونه تیرولو ډیر بخښي چې دغه نظرم واوري مونږ خپل کوشش کوو. راځو بیرته دې مسلې ته. ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی، سره د دې چې انټونی بلینکن په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو دفاع کړې ده، خو تاسو ته به معلومه وي او اورېدلې به مو وي چې ځینو سناتورانو پخوانیو چارواکو دغه خبری ندی منیلی او د دې د اسره یعنی موافقت نلری او له افغانستان د ټول امریکایي عسکرو یو دم استل خپل ملي امنیت دوی غواخ بلل دي په خپل خبرو کې. سوال دا دی چې آیا امریکا کولی شو چې د قطر د موافقین تخلف وکړي او خپل ځینې عسکر هلته پریږدي ټول نه باسي، ځکه چې د امریکا ملي امنیت خطر بلل کېده د زنو په نظر؟ سیدی صاحب محترم،
سیدی صاحب
بله صاحب ببخشین
خبر اوری سیدی صاحب محترم
او سی اورم وای صاحب
لکه چه سوال تاسو ونه اوریدو صحیح؟
نه نه نه
سوال می دا و مالی چه سره د دې چې انټونی بلینکن د امریکا خارجه وزیر په دې خپل مرکه کې په افغانستان کې د خپل اهدافو د ترلاسه کولو دفاع کړی ده، مګر تاسو هم لستی وی او خبر به چې زنه سناتورانو په خوانی او چارواکو د دغه د اثره توافق نه دی کړی او هغه د افغانستان د ټول امریکایي عسکرو یو د مثال خپل ملي امنیت ته ګواخ بللی. زه غواړم اساس نظر دی برخه کې واورم او لیدونکو ته تاسې دا وایي چې څه فکر کوي، آیا امریکا کولی شو د قطر د موافقې نه تخلف وکړي او خپل یو شمېر عسکر افغانستان کې پریږدي چې دغه حال چې اوس راغلی په افغانستان کې چې ځینې وایي نه به راغلی؟
دا چې د قطر توافقات څنګه پټ وو 350 صفحې او څه مونږ خبره ستو دا د دې سره دي، دا چې د امریکای منافع او مسالې دا بدی ساتي، اما زما برداشت چې په جدي شکل باندې دا مسأله تعقیب وم او ډیرو هغه افرادو سره چې په قطر کې رفت او آمد درلوده خبرې مې لرلې، مباحثې مې درلودلې، په یقین ویلای شم چې د دې توافقات پر بنیاد باندې د امریکای منافع او مسالې نه دي تامین شوي. یو په یقین ویلای شم هغه ادعاګانې چې جناب خلیلزاد کولې چې یا توافق به هم یا توافق به هیڅ، دا نه ده صورت مندل. یوازې نه شي چې صورت مندل ده په دغه موده کې د امریکایي اساکر نه دی وژل شي چې په دې باندې جناب خلیلزاد ډېر اتکا کوي، اما دا چې د متحدین د افغانستان حکومت سرباز افغان بچي وژل شوی دی، ټتل شوی دی، لوټ شوی دی، نظام ړنګ شوی دی، په میلیاردو پیسې او هغه ویني چې د نړیوال ټولنې ته شي لاړې په هدر، دا په هیڅ صورت باندې د امریکای منافع او مسالې نشي تامینولی. د امریکای آبرو او عزت په سیمه کې پایمال شو او دا د امریکای په ګټه نه ده، نه د امریکای په ګټه نه ده، د انسانیت د حقوق بشر د افغانانو د تراژیدي د کمیدو دا په هیڅ شي برابر نه ده. په دې خاطر باندې ځان غولول نه دی پکار او زه په کلکه د دې سناتورانو د ارزونې سره موافق یم، سره دې چې هغه به وایي چې دا مخکې د وخت نه وطنه، ما خو اول کې وویل چې راتګ خطا و، تر هغه وخت پورې چې د ترور او د دهشت مسله په پاکستان کې حل شوی نه وي او هلا نشي، دا هیڅ مشکل نشي حلېدلی او نه حلېږي. په دې خاطر باندې داسې حالات راتل که چېرته تعداد محدود دا اساکر پاتې وای او هغلته په باندې مظاهرات او قیامونه غیر مصلحانه صورت موندلی وای، زه فکر کوم دا به وضعیت به ډېر خراب شوی وای. زه په کلکه په دې باور یم چې د امریکای جمهور رئیس دغه تصمیم چې هر څه ته د افغانستان نه ووځي، په دې کې دا د امریکای په ګټه او د افغانستان په ګټه او د نړۍ په ګټه وو.
مگر ډاکټر صاحب محترم، هم دلته یو سوال کوم، ډېر وبخي خبره دي نسم، اما دا خو کېدای شو، فکر کوي کېدای شو یا نه چې ډاکټر صاحب خلیلزاد امریکایي مقاماتو د طالبانو سره په قطر کې هم دا خبره کړې وي چې د غنیټه لګه غزو دا نشو کېدای؟
نیټه د سره مهمه په دې خاطر نه و چې یو کال دامه پیدا کړ طالبانو مذاکرات ونکړو، وایي دریم دورې مذاکرات بین الافغاني زویمه، اول دورې مذاکرات له سره شوي نه دي. په دې خاطر باندې د سیاسي مصالحې غلط فهم چې هغه فهم یو فهم د سیاسي مذاکرو دا دی چې متخلف نړۍ ته تجدید شي، ورونو او دنیا او خلکو منګه دغه وکړه دغه وکړه دغه وکړه منګه دې ته حاضر شو چې دا حکومت استعفا وکړي، اما هغه وایي چې یا را تسلیم کړئ نه په زور نیسم، موږ مجبور یو چې جنگ وکړو. په دې خاطر باندې دلته یو څه بنیادی نور مشکلات، زما د خبرې معنا دا نه ده چې موږ به په دې باندې تاکید کوو چې د امریکایانو اساکر په افغانستان کې پاتې او دلته به خوشبختي راغلي او د امریکای منافع او مسالې به تامین شوي. نه 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 الله، دا به ډېرې بدې سناریو مخته کړي وي، اما د حل لارې په نورو شیانو کې، د حل لارې د پاکستان په دوامخه سیاست کې او تروریستانو ته د رئیس جمهور په سطح باندې استیج
ورکړو.
شما
از مشکلات بنیادی یاد کردین که موافقات دوحه صورت نگرفت، در این مشکلات بنیادی که شما نام میگیرین، شما فکر میکنین در داخل نظام بوده این مشکلات بنیادی یا ای که از طرف خارج ممانعت های ایجاد می شده، مثلا از کشورهای همسایه و یا کشورهای دیگه منطقه، که این به موافقه صورت نگیره و بالاخره رژیم به همین رقمی که پاشید بپاشه؟
بنیاد خطا در فهم از مذاکرات سیاسی است. بحث بر صحت و سقم امارت اسلامی و جمهوریت در چوکات مذاکرات سیاسی که تلاش کنه یک جانب جانب دیگر از لحاظ ایدئولوژیکی بی‌هویت بسازه، این فهم از مصالحه سیاسی خطا است. در چوکات مذاکرات سیاسی مناظره کردن بر خوبی و بدی نظام و سیستم و عقیده و نسخه، این بحث بحث خطا هست. به این خاطر زندگی سیاسی را متمدن کردن مذاکرات سیاسی که طالب حکومت امارت اسلامی فهمش در رابطه با حقوق زن و حقوق مرد، فهمش در رابطه با مسائل تعلیم و تربیه زنها و یک سلسله مسائل و آزادی ها را در چوکات مذاکرات سیاسی که امروز هم جهان به او تاکید داره خطا هست. بگذار طالب با آنچه معتقد باشه، اما با یک اصل باید به توافق صورت می گرفت و تا حال توافق صورت بگیره و ویست که مشروعیت نه خدا میگیرن، از لوله توفنگ میگیرن و یا از اراده ملت. طالب تا به حال نمیگوید ما با اراده ملت مراجعه میکنیم. طالب میگه ما با زور گرفتیم، با زور تطبیق میکنیم و امریکایی مثلا برش کمک
کرد. در واقعیت یه فکر کوی پا مرور در زمان یا سو وقت یا دیر زر به طالبان پا دیباندی قانع کلشی کم ملک کم دوستی کم څوک چې ورسره ارتباط لري دوی به قانع کړی شي چې دغه لار چې دوی روان دي صحیح نه ده، دا منزل ته دوی نه رسي. ندیم کانشته ډاکټر صاحب محترم، ندیم کان ویني
ډاکټر صاحب سیدی، شما آواز ما را میشنوین؟
خا فکر کوم چې متاسفانه کوم تخنیکی مشکل پیدا شو، ډاکټر صاحب سره زمونږ ارتباط خطر شو.
هم با ډاکټر صاحب عدلم همچنان
برزی که هیڅ روخ نشوده
ولا هیڅ روخ نشوده و تو امین نمبر است که ما همیشه هم راز صحبت میکنیم. به هر حال شنونده عزیز، شما شنونده برنامه روک و راس هستین. خبر
دیرو بخی خبر متکمل کی ډاکټر صاحب بیرته راغله دې میره بنیو کی
ډاکټر صاحب سیدی شما هستین با ما؟
بله هستم.
ما از لحاظ تاسو د خپل موقعیت لک بدل کړئ ډاکټر صاحب محترم، ارزی کی چې موقعیت لک بدل کړئ، خبرېم قطه کیږي. ها اوس خپل خبره وکړئ.
مهرباني. له دې ایدئولوژیکي ته بخش عمده تعین کننده از طالب به یې معتقد است که من مولا، من عالم، من دانشمند، من طالب هستم که در مسائل باید تصمیم بگیرم و ملت تصمیم نگیره و با انتخابات باور ندارن و این او چیزی بنیادی است که جامعه جهانی از طالب میخواد. تا وقت این تغییر خواهد داد و یا نخواهد داد، ما به این باور هستم آنهایی که تأثیر بزرگ بر پاکستان دارن اونها در افغانستان اصلا حاکمیت نمیخواهند. اونهایی که مثلا منظوری ما استابلشمنت پاکستان است، اگر در افغانستان به حاکمیت طالب کمک بکنن و در نتیجه از او طالب الهام شوه برای طالبای پاکستانی، این برای استابلشمنت پاکستان قابل قبول نیست. استابلشمنت پاکستان بنیادی و اساسی هدفش براندازی نظام بود در افغانستان، براندازی کسانی بود که در رابطه با آب، معدن و یک سلسله مسائل دیگر برنامه دارن و افغانستان در افغانستان می ساختن. این به این اهداف خود رسیدن و در نتیجه از او ما به این باور هستم که تصادم طالب و استابلشمنت پاکستانی صرف وقت سوال زمان هست.
دکتر صاحب محترم،
باور ندارم که اینا را به این معتقد ساخت خطانستان و تراژدی ادامه داره.
خب برته برای شدید دکتر صاحب تاسو ویلی چې زن دی چې پاکستان په افغانستان کې نه غواړي چې دغه سی حکومت رشه و دیکه دا کم ملکونه دی چې پاکستان نه پریدی، پاکستان سره څوک ملاتړ کوي چې نه غواړي چې افغانستان کې یو سم نظام رشي؟
ما زمانی که پاکستان میگوییم، در پاکستان مردم عادیه که مثل من و دیگرها مورد آزار و اذیت نظامی ها قرار گرفته، قشر نظامی یا مستبلشمنت و حکومت ملکی. آنهایی که در جنگ 650,000 یا بیشتر از عسکر و جنرالای پاکستانی که در جنگ جیپور کرده میتانن و از دنیا جزیه میگیرن و از امریکا جزیه گرفتن، اونها در جنگ هست که آینده خود میبینن. اگر در افغانستان صلح بیایه، سرکش، معدنش، چوبش، چارتراشش، پستش، خستش و بازارش توسط خودش استفاده شد و بازار او ایران و پاکستان چه منفعتی داره؟ به این خاطر این قواعد قواعدی است که به صورت عینی عمل میکنه و عدم درک این مسئله ما را به چیزی دیگری میرسانه که ایده از کشورها از جمله کنفرانس های اخیر در جهان دایر میشه که ما به خاطر تامین صلح در افغانستان اجماع منطقوی بگیریم. پاکستان اجماع بده، ایران اجماع بده که در افغانستان مردم به پای خود استاد شون، نظام خود را بسازن، بازار خود را کنترل بکنن، سنگ مرمر خود را کنترل بکنن، چارتراش خود را کنترل. این مطالبه مطالبه ساده لوحان است. به این خاطر ما در عرصه های
دا مطالبه خصوص نده کنه، دا مطالبه خود ډیر وخت رئیس شویده، دا د سولې کنفرانس نه مخکې دغه مطالبه شروع ده.
کومه مطالبه وو؟
دغه اجماع، د سیمه اجماع، د منطقي اجماع، نړیواله اجماع.
نړیواله اجماع هو، اما د پاکستان او د ایران اجماع. آیا تاسو تصور کولای شئ چې روسان د دې ته فرصت ورکړي چې امریکایان په افغانستان کې کامیاب شي او دلته داسې نظام منځته راشي چې دغه په نتیجه کې امریکایان برلاسي ولري؟ آیا تاسو دې سره توافق کولای شئ چې چینایان به دا خبره ته زمینه سازي وکړي؟ ایران په آرامۍ نفس وایسته کله چې امریکایان د افغانستان وتل، تاسو د هغې نه اجماع غواړئ چې هغې دې اجماع وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي؟ آیا په جنګ کې د نظامیانو د پاکستان جیبونه لکېږي که په سوله کې؟ زه په دې برخه کې ډېر یو سلسله ستا د لوحانه مواقف او موازی وینم چې زه تعصف کوم، چې تاثر کوم چې په دې ساده منطق باندې ولې نه
صحیح سه. په بعضی از تلگرا در برنامه های ما هم یک نظر دیگر دادن، یک قسمت میخواستم نظر شما را هم بپرسیم. شما همیشه در مورد در گذشته هم نظر خاصتان در مورد یافت مشروعیت یافتن طالبا و بر رسمیت شناختن گفتین، اما بعضی از تحلیلگران در برنامه ما گفتن که این به دست خود طالبا هم هست که چگونه بر رسمیت شناخته شوند. اونا اقدام اولی را حال باید بردارن که شرایط و وضعیت افغانستان چی از نظر انسانی رو به خرابی است که با آمدن زمستان خرابتر شده میره، و چی از نظر خود بقای حاکمیت طالبا. شما فکر میکنین که این کار، این توانایی طالبا هست، این کار سوینویشان هست که کدام چیز، یک عمل یا اقدام نشان بتن به جهان که خب ما این اساسا میخواییم تغییر بکنیم و که جهان قدم هایی را بغیر از تعاملاتی که فعلا دارن بردارن برای رسمیت شناختن طالبا؟
مطمئنن رهبری طالبا میتانه مؤثر واقع شوه، اما در موارد زیاد ان اظهارات خوشبینانه ترحمی که ادی از رهبرای طالب ارائه میکنه و سبب به اصطلاح دلگرمی ما میشه، اگر با عمل همراه نباشه به جایی نمیرسه. ما زمانی که جلسه بزرگ اعطای جوائز برای انتحاری ها و به اصطلاح لوای انتحاری از او کمک هایی که جامعه جهانی به افغانستان کرده ببینیم، جامعه جهانی در مورد مکس میکنه که بابا ما اینا خو بخاطر انتحاری هایی که اساکر ما را کشته ندادیم که شما برای اونا هدیه بکنین. این سبب تاثیر منفی است. ما در این مورد سوال مشخصی با تفاصیل مشخص به رهبری طالبان روان کردیم که شما توضیح بدین این کمک های جهانی برای کسانی که انتحاری کردن با اونا توضیح میکنین و چه توقعی دارین از جامعه جهانی که در این سر شما را کمک بکنه. زمانی که وزیر دفاع پسر ملا محمد عمر اخوندزاده میگوید که شما دیگر انتقام نگیرین، معنای به طالبان خود میگوید شما دیگر ملا محمد عمر اخوندزاده شما من حیث امام مسجد نیستین و یا کدام پیشتاز جامعه و یا کدام چند فکری یا به اصطلاح مبلغ نیستن مثل ما واری که با مردم بگوین که ای کار بکنین و ای کار نکنین. از حکومت ها توقع میره که چونین به اصطلاح انتقام هایی یعنی صورت گرفته. اگر طالب منکری عزیز از وزیر دفاع خود بپرسن که چه انتقامی در کجا صورت گرفته که شما او را مجازات بکنیم؟ مردم عمل میخواه، مردم خبر میشه، مردم ویدیوهای را در دست داره که انتقام ها صورت میگیره. اگر حکومتی که اینا میگن مشروع هستن و اعلان کرده که همه دیگه بیگناه هستن و ما در مورد انتقام نمیگیریم، ده ها ویدیو اگر خواسته باشه من اختیارش هم قرار میدم که انتقام میگیرن و در خبرهای شما هم وجود داشت که چنین انتقام این همه پروسه مشروعیت هم تصریح ساخته میتنه و هم کن ساخته میده. ما به این باور نیستم که فردا باید طالبان انتخابات اعلان بکنه که مسئله مشروعیتش. در اینجا 20 سال جنگ شده، انتخابات به صورت متعدد توهین و تحقیر شده، تخلف صورت گرفته. کسی ساده و ما شمول ما ساده نیست که فردا در افغانستان انتخابات اعلان شده و ما حکومت مشروعی ممکن نیست. یا ما تعهد میخواهیم، او مردم جنگ است، در اینجا کشته شده، در اینجا حضور نیروهای خارجی بود، ما صفر شروع کردیم. برای ما وقت بتین، جامعه جهانی در دامه یا دامه دو دامه برتان ما انتخابات میکنیم. این مردم مسلمان است و مسلمان ما را انتخاب میکنه.
دکتر صاحب محترم،
متاسفانه در این راستا میتونم طالبا کمک بکنم که مشروعیتشان مطرح شود.
دکتر صاحب محترم تشکر.
نمی کنم، تصور می کنم که شنونده و بیننده امروز کور و کر است و نمی بینه و
صلاح الدین سیدی صاحب
قابل قبول نیست.
صلاح الدین سیدی صاحب، یو سوال د خبرونه ډیر لږ وخت پاتې دی، تاسو له بیخي زیاته مننه چې خبرونه کې برخه واخسته، خپل نظر وړاندې کړو، خپل تحلیل مو وایو. اخیری سوال ما سره دا دی، عزیزاده صاحب ستاسو په اجازه، نو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دا خبره هم کړې ده، وایي چې د غوس دوی سمدستي وایي نه یوازې په افغانستان کې د دوی کوم عسکرو دای ویستل، یو دم د دې عسکرو د ایستو په مسلې باندې غور کوي، بلکې دوی وی په افغانستان کې د خپل شل کلن حضور چې دوی الته وو څه شوی دی، دغه ارزیابي کوي، وی په دغه ارزیابي بوخلي په دې غور کوي. څه توقع لري دغه ارزیابي نه او روسه له دې چې ونشي د دې ارزیابي نه روسه څه باید وشي چې دغه نظام چرنګ شوی دی، یو سم نظام ریشي لکه څنګه چې ولس او دنیا یې غواړي؟
اگر تحلیل و ارزیابی به همین منوال باشه که اینجا و آنجا ما میشنویم در این چیز کامیاب شدیم و در این چیز ناکام شدیم و واقعیت های عینی را در نظر نگیرن، آنهایی که در ساحه و در محل وجود داشتن و یک سلسله مسائل علمی را هم میدانن تحلیل نشوه و باز هم ماسمالی صورت بگیره، به جایی نمیرسیم بجز از اینکه خود بازی میتیم. واقعیتش اینه که امریکا و آبرویش در این منطقه ریخت، بنابر برخوردهای خودش و بنابر متحدینش و بنابر حاکمیت های ضعیف دیسان شده و در این راستا سخن مرکزی که سبب ناکامی ایالات متحده امریکا شد، سیاست خصمانه، سیاست کاذبانه، سیاست درویه و سیرویه استابلیشمنت پاکستان.
امدیزی که ساسی خبره نیستم دکتر صاحب محترم، اوس لازم دی اوس امریکا چه کوله شی داسی بار بار دی تراغلی چه ملامتی پا پاکستان دا
واقعیتون پا واقعی شکل بانده کتل دا آغی اینی لاغ لطول دی دا آغا پا نتیجه که چه دا افغان ملت پا دی بانده وطوانیگی چه پا خپل وطن که خپل سرنوش پا خپل لازکی اونی چی دا دی سرم راست کول او آغا چوک چه دا خپل آغا حد نتیلیگی آغا توایی چه بس دا دی دا حد نتیر شد دا دی سر توافق نیم دا چه اوایی چه ز انتخابات نمانم، ز تاکنی نمانم، ز خپل کوم بیا نور ته تقسیم هم دا حل لارا نده. پاکستان پا دی مورد که متاسفانه داسې لوبې کړي دي چې امریکا ته دوکه ورکړی ده او دې مورد کې باید دقت وکړي. دلته داسې یو سلسله ابحاث روان دي که چې په تمام باره
څه ډول اقدامات کولی شي ډاکټر صاحب محترم، امریکا څه قسم اقدام کولی شي چې دغه ستاسې خبره چې دوکه یې ورکړې ده، امریکا یې غولولې ده، چې بیا یې ونه غولوي، چې دواړه پوه شي چې
دا وسیع عمیق او د جزئیاتو سره بعضې زه فکر کوم د امریکا توانایي په سیمه کې ډېره ضعیفه شوې ده. داسې ښکاري چې پاکستان ته تر ډېره پورې محتاج او هغه محتاجي چې د عساکرو په وجود کې اوس نشته ده، اما دلته یو سلسله نور بالقوه امکانات شته دي چې هغه باید بالفعله کې په پاکستان کې داسې ځواکونه هم دا اوس په میلیونها او مظاهره کې چې د اوسني پاکستان د خلکو استازي دي هغې ته مراجعه کول او د هغه پر بنیاد باندې په پاکستان کې داسې تغییرات راوستل چې د شرارت او د دومخي او د کاذب قوتونو مخه ونیول شي.
یعنی خپل د پاکستان د ولس په لخوا د هغوی په واسطه
مختلف تدابیر پکار دي. یو تدبیر یې همدا دی، مختلف تدابیر چې وایم ډېر بالقوه امکانات دي چې هغه باید بالفعل امکانات دي چې هغه بالقوه امکانات شته دي چې هغه بالفعل شي. تفاصیل یې دلته
کومه
د دې بحث د چوکاټ نه بهر دی.
بله،
بسیار زیاد تشکر آقای سیدی از حضورتان در برنامه. بسیار متاسف هستم که نتونستیم بنابر مشکل تکنیکی دکتر صاحب حیدر عدلان با خود داشته باشیم تا نظر از اونا رو هم در قسمت میشنیدیم. امیدوار هستیم که در برنامه های آینده بتونن با ما شرکت بکنن یا ما بتونیم این نقص تکنیکی رو رفع بکنیم تا اونا در برنامه داشته باشیم.
درنوری دون کو دروغ و راست اسپین خبری ننه پروگرام ختمی گی، مگر در امریکا غاگ آشنا رادیو خبرونه ادامه لری. تاسی کولی شئ چې د امریکا غاگ آشنا رادیو هغه تلیفون ته چې خاص تاسی د پاره د زنګ وهئ، خپل پوښتنی اندېښنې مطرح کئ او خپل نظر ورکئ. او تاسی په لوخ د سپارو په مخامخه.
خداحافظ.